دولس بجې شپې د ازادي راډیو د ریاست خبرونه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس په کابل کې د ناپیژندل شو وسله والو خوا وژل شو. د بخنی نړیوال سازمان وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري. یو امریکایي چارواکی وایي د ایران د غزمي کښتیو په یو بارونکي بیړۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېده ډزې کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د وای تیره ورځ د شپې د اتنیم بجو شاوخوا یو ناپیژندل شوي کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ورټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د پسرلیو حملو له زیاتېدو سره د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خطر هم زیات شوی دی. راپورونه وایي د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حمله کې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو تشویشونو خبر کړی او غوښتنه ترې کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. ازادي راډیو ری امریکایي چارواکي وایي د ایران د غزمي کښتیو په یوې بارونکي بیړۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېده د فارس خلیج کې تېره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشت کې دوهم ځل دی چې ایران په تجارتي بیړیو ډزې کوي. چارواکي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د عربي متحده اماراتو له پولې سره نږدې په نړیوال اوبو کې ډزې کړې. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې تجارتي بیړۍ له ډزو سره سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحده عربي اماراتو سمندري ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره تېره ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاز بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړ ورځ نښتې شوي د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې 15 ورځنی اوربند د بشري مرستو د رسولو لپاره جاري کړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل اشرخ احمد وویل چې دوی اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لیدویزي د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د تروریستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وې. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته حواله شوی و. شاوخوا اته سوه مهاجر د انډونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 104 نوي کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د اچي ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګله دېش دي. د مې میاشتې په لسمه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو انډونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش په حکومت کې دې کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو دا وسلې هېڅکله هم ونه میندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4,000 زیات امریکایانو وژل شول، په زرګونو نور ټاپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرزی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 نیولی شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله پروګرام خپور کړو او په هغه کې هم ستاسو لپاره فرهنګي خبرونه لرو، د پاکستان تازه ادعا ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو هم دا خبر درلود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د هند استخبارات له هغې استفاده وکړي او له هغه ځایه د پاکستان د خاورې دننه تخریبي اعمال ترسره کړي. په دې اړه تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبه پرس په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته یې د خپل دغه تشویش سرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف، د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته تللي وو او له افغان چارواکو سره یې په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د را د فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځوي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړی چې د هندستان استخباراتي اداره را د افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د تروریستانو پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې صدراعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې یاسمین وزیری د خپلو نویو چاپ شوی کتابونو په باره کې خبرې کوي.
ایمو هم دا غزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطل افغان یو شعر، لنډ حکایت او نور مطالبم لرو په سر کې فرشتہ مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبی کوریا د طرحه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې وه. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودی په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرحه انتخاب شوې او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د مرکز مهندسي طرحه له 1000 طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې وي انتخاب شوې ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټه تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د پنځم امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی وو چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له وو کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزي پښتونخوا په ګډون د هیواد د مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنۍ مشاعرې شعرونه ډېر پتول پوره بولي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د چنار سغنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو امیرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنې مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللي.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا په خپل د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغملو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمینه ده. بل خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو اخیر ډیره ښه زمینه ده چې سره راټولېږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا از منول چې د شاعرانو اوسنی شعر د پخوانیو سره چې تر ډیره په احساساتو او شعار بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال، عاطفي، هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتر وي. نو اوس زمونږ مشاعری چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوی دي. مونږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کې خوده.
د خوست په چنار مشاعره کې د زګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوده هر کلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نه میر احمد یاد او د خوست مشاعر نقیب رسول کریوال.
دا سخت نه ده چې مې ټوله زندگی هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستي هېره کړم.
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه، سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ.
خونکار سترګې دې دروغو زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اوربل دې په د سپین جبین چې سوې ښکاري، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د سلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبایل، زړګي څوک تر نه پخو باسي. زه هم منم چې په دې کلی کې اشتدا سه خلک، بس دې لګیا د هر مین د خلی کې سیو باسي. کلا نه کلا د رنزور زړګي پختنه کوا، غم دې زما د زړه په دخته کروندې وباسي.
د یادونه ورده د خوست په شان د محل د افغانستان په ګڼو پختون مشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څل پخوانه او څه هم اوس محل پورې واجد دي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتون کې پدې اندې چې کلنۍ مشاعرو کې باید د فکر او نظر ازادي موجوده وي او شاعران د دې حق ولري چې په آزادانه توګه په خپلو شعرونو کې د ټولنې حالات منعکس کړي.
تیره یک شنبه په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د میدان وردګو ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مشر اورنګ مختار په وینا دوی سه کال تر کلنۍ مشاعرې مخکې د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سږنۍ مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اورئ، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګ ولایت کې جوړیږي، سږ کال یې 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچاکو سره ولمانځل شوه، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بېلابېلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لویه وه، په دې کې د ولسمشر پیغام و، پکې د اجرایه ریاست پیغام و، پکې د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربېره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړوو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لنډې کیسې، ادبي ټوټې، تنظونه او داستانونه هم ویل کېږي. په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډېر لوړ و، هم پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکو. غږ چې نه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي. ژوند مینه ده، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مست سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلی مو منه.
دا مشاعرې ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راواوروي.
دا ځل چې تر ګلبن پورې راتلې د مڼې ګلا، را پخو بکړې د سو د څو پڼې د مڼې ګلا، د ستورو له د یار د رڼاګانو څکه وکړه، بهان دکړه د زړه د نور چینې د مڼې ګلا. تا نوینې د چک د سین مستی غاړې تر غاړې، راځي په استقبال سفید سفید مڼې ګلا.
نموته لیکوال ګل رحمان رحمانی ته بلنه ورکو تر څو خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي. ګل رحمان رحمانی
وایي: نمینا د جانان نه کرم لیدلی وو، په دې دنیا خو هر سړی یو غم لیدلی وو. سمندر صاحب وایي: چې ورځ شي د ماشر په شور ماشور کې به دا وایم، همدا ساعت مې دین وړاندې هم لیدلی وو. یو زړه مې وو، هغه یې هم په دغه ګناه مات کړ چې دوی پکې تصویر د خپل سنم لیدلی وو. وږمې د پسرلي چې مې په ذهن خورېدلې، د چا په کاڼو سترګو کې مې نم لیدلی وو. دا لارې که خپل نه کړې رحماني په خپلو اوښکو، خو چیغو یې ستا کلی ستاسې چم لیدلی وو.
د مشاعرې په دې برخه کې نجی الله سمون ته بلنه ورکو.
اوربل کې ټومبلي د مڼې ګډې ګلونه، او د سپین تندي د پاسه پښتنې ګډې ګلونه، او ظالم ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه، دانا دانا الویږي لسینې ګډې ګلونه. شهیدا پیغله کته کړې د تور له حد زړګي ته، په لاس کې نیولې دي ادې ګډې ګلونه.
د ننګرهار څخه راغلی میلما ښاغلی امین الله ملاخل رغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي. په ویاړې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل. زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم، او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږې ستاسې قدرمن حضور ته در واورم.
چې څنګه د اختر له لمانځه راووتم، په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېده، سرې او شنې جنډې داسې رپېده لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې. ورتاو سوم، لما وړاندې څو مېرمنې راغلې وې، چا شناخت ټکوله، چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکوله، او چا د قبرونو جنډې نوې کوله. ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړي لمر ته ځلېدل. هغه یې تازه وژلی و، جنډه یې نوې وه، اولاد یې د قبر شاوخوا راتاوو، اغزه یې نه و لرې سوې. یو ناڅاپه مې شاته د پښو دره بهار سو، یوه مېرمن ورخطا را روانه وه او ګډ ډوډ ګامونه یې اخېستل. دا یوه لنډ قبر خوا ته کښېناسته، کله به یې شناخته وټکوله، کله به یې په قبر سر کېښود، او کله به ترې ګرده راتاوه سوه. بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلې کېناسته. له تورې غوټې سپین کالي چې په ګرېوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر، پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې. هی بچیا، ضد مه کوه، واخله کالي دې پلار راوړل. د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي. زویا، ته نو کالیو ته ډېر هوسېدې، خیر ده؟ تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې، واخله واغونده. یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله. بلا دې واخلم زویا، ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و. ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و، په هماغه زړو کالیو کې خښ کړې. زویا، ضد مه کوه، ته خو بل ورور هم نه لرې. زویا، مور هماغه شان غلی غلی لګیا وه. د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګریوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې. ډېره مننه.
اوس هم یو شاعره خور اغلې مینا نظری ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر واوروي.
ته جنتی سپرلی گلو نسپړو، دی مڼی گل بنن رازو نسپړو، او لخکلیو سترګو چې نور وریږي د تاندو هیلو گل کڅو نسپړو، او چې مولا مرګ نه د ژوند غلا کړې ده، چې مولا مرګ نه د ژوند غلا کړې ده، د دې ګنا هم ثوابو نسپړو.
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي. کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي اف ام راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د دې مشاعرې ترتیبوونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي.
په دې وروستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې، جنګ جګړې تېرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅوو، د جنګ نه کرکه پیدا کړو.
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هېواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو.
غریب ورور اتلی بکار روزگار ته په سینه باندې وشتلې را تخکاری، په سرو وینو لمبېدلې را تخکاری، او مورې چیغې کړې چې څه چل پتا وشو، مورې چیغې کړې چې څه چل پتا وشو، ته خبرې کړه څه غلې را تخکاری.
نه پرې باچا وژړل، نه خو پرې وزیر ژړلي، په دې وطن خو تل زما په شان فقیر ژړلي. اوسې چې هر څوک اوبس کی وي خوند اوښکو کوي، زمونږ په حال باندې شمشاد او هم پامیر ژړلي.
د چاو سر په یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي، چاودنې مو په خدای ډېرې درنې وي. په دې ښار کې
دې مشاعرې ته راغلو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پیغام هم له ځان سره راوړی و او په جنګ کې له ښکېلو خواوو نه یې وغوښتل چې افغانان ډېر دردېدلي دي، نور پرېږدي چې د غریبۍ شپې په ارامه سبا کړي.
بس دې راځئ چې نور سولې کړو شر نه کړو، نور خبرې د ټوپک او د سنگر نه کړو. سولې د الله مر سولې کې جنګ ور دې، بس سول کی سکون دے جن پسول کی دے داملے تڑون دے جن پسول کی دے
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بې وسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بی سشو افغانان دا خطر دا ټول جهان دا د جنگ میدان جوڑی گی دا افغان نسلو کی گی ما خبر دا کڑی تا تا کندل زیا تبا کی گم از ما خوگ وطنا نو تو سو برد کری گم
پا کندهار که دا شالیمار میله چه شاو خواد چلوی اخترازی دوام کوی بیا پیل سوی ده. ویل کی چه دا میله دا احمدشا بابا له دور څخه را روات شوی او اوس ځوانان بیا ور مات دی. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبې اتڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسېدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره ډېر ښه دریاوي دي، ورو ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
نوم مهربان دی، مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلی و دلته د شالمار میلې ته. مرد پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانۍ او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اتکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوری په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډی سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سي کې برابر سوي وه د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپل خبرو کې وویل چې افغان شزي کمزوري نه بلکې زیارکشه غشتلی او زړوري دي.
During the first 6 months of my assuming بلومړی
شپږ میاشتې کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابېلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډېر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبازای راکوی.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل شوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وپلورل سوه او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1.22 میلیونه امریکایي ډالر پلورل شوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 1.2 میلیونه امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180 میلیونه ډالره وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی. د ډیزاین د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی اثر او عصري انځورګری له دې کبله د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلی او د لاسرسي وړ دی او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوي دي.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 5 کلونو د بند سزا واوروله. دې حکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیښ کړي دي. فرشته جلالزی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډېر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یوه لاس لاس تنه وهلی ټکولی سي، د فلم هلک له چا نه ویریږي. په ډېرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بالاخره فلمي او حقیقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څېر یو چاته چې د نړۍ په لسو ډېرو ښکلو نارینهو کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینهوال لري، دا محاکمې وار بیا راورسېد. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بېکوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 10 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پېښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واري په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پېښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیونه ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت.
जिया तूने भी पल
په دې تور چې سلمان خان شاهي په ممبئی ښار کې یو بې کوره سړی چې پر سړک ویده و په موټر وهلی او وژلی وي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي د تیرو نږدې دیارلس کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی څو کاله مخکې هم په موقت ډول زنداني شوی و.
گمسم رہنے والی ہمری ایک گجریارے کل 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 بہنے لاگی جیسے پریم کی ندیارے
وړاندې د اغلې یاسمین وزیری مرکه لرو، خو اوس وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوټګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ورباندې وسوسید. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که دې یو کال وروسته هم ځواب ونه موند، نو سر به دې غوڅیږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نه شو ورکولی. او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی، سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپل پاچاهی ته راستون شو او دلته له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوټګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوټګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم، دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړي؟ کوټګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ظلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خان زده ملګری لنس لور چې د کوډګری لغښتنی خبر شو سم دسته په آس په خرواړه ولا په تراټ یې ځان غرته ورسوه او کوډګری ته یې وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لنس لوټ له کوډګری سره واده ته چمتو شو کوډګری پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوډګری او خانزاده لنس لوټ د واده نیټه را ورسیده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغیړنې سیرې په لیدو بې هوشه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل دا تا په ځان څه چل کړی دی، ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوډګری ورته وویل په هغه ورځ چې غره ته راغلې ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلا یم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم دا هم د خدای لار نه ده. نو کوډګری ته یې داسې ځواب ورکړ ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوډګری چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه، ورته ویې ویل زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
او غره یو چې تاسو ته مناسب ښکاری ځکه چې ما ته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوي خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیری شو.
ښه ستړي مس
مننه ژوندی اوسې مون صاحب.
یاسمین په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیم لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده. نو کار مو داسې سره ویشلی ده، تیت پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و، نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې. ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم او د حمید بابا غورچاڼ شعرونه راټول کړم او ټاپیز خپل ولي کما او د دې ترڅنګ ما یو څونور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړای دی
دا مجلو پیسې کوم راته وایست او څه خې دې هم راوړی دی
او دا مجلې چې تاسو وینئ دا مجله دې ګډون پونوم دا چې دا موږ مجله هر درې میاشت کې خبريږي او دا مجله زیاتره برخه دې معلولینو د ژوند د دوی د ځواک د دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په خو درو څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته د سه په خاص سره وګورو د سه ځان کمزور احساس نه کیږي چې معلول کا د سه په فزیکی لحاظ مثلا کمزور ایدای نور کومه کمزورتیا دا نه لري کولای شي چې
مجلې مسول مدیر څو
زه په خپل یم د ګډون مجلې مسول مدیر
د پڅومره وخت چا
دا په درې میاشتې خبريږي چې 50 صفحې لري شل پښتو شل دری او لاسن په انګلیسي ژبه ده
لڅو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې دا مجله زه چلاوم
کور دی ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډیر خواره واره دي او ډیر هم دي خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپاله یا څه فکر کوي که سړی ډیر خور وور وي دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي
تاسو خبره سمه ده ومان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري
چې تکړه وی لکه تاسو
زه ولا نه پیږم چې زه په تکړه یم کنه یم خو زما هم دا وټ کړای دی امام هم دا هضم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم او خه دقیقه اوسېږم چې څومره ما واسه کېږي تر هغه باید زیات کار وکم خپل ټولنه ته نور دم تاسو په وینا د خور واره کارونه کڅه هم ریختیا چمدا سیدا خومات ر ډیر هاده کوشش کړای دی چې دا کورونه سره راټول کوم او زنه راضی ام یم او کولای شم په برلاس یم کولای شم چې د خپل کورونه په خاطو غ مختب یوسم
څومره لاندې کیسې مولې کلی تر اوسه
لاندې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بل ټولګه دی لاندې کیسو دا چې هغه دی کار لاندې دا چې فکر کما پنځلس پاره ټولګه کې ډیر شبدا کیږي او نور بیلا بیل مجلې ته ما لاندې کیسې لیکلې چې وزه څو وخت مخ کې
یعنی ټولې به څومره سي
50 شپته شاوخوا دومره بوي
یاسمین شاعري هم کوي
بله ومن صاحب کله کله شاعري هم کوم هغه چې کومه د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم
څومره شیرونه ملکلی
شیرونه مې فکر کوم دی شپته یا اتیا شاوخوا دومره بوي چې یو ټولګه یما شیری هم د پغم اسکار روان ده چې په دراتلونکو کې به یو شیری ټولګه به هم ولرم او
د دې کارونو ترڅنګ مټپیزي هم لیکلې دي
بله بله
یو څو ټپیزي ولونه
تاسو په اجازه زبر د ټپیزي وایم
زما خو اجازه
نور یو ټپیزه ده چې افغانستان په ماګرانه زما زړګی زما ځانه غوړم دې هر خوا ودانه زما وطن بیلتانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کوم یو دوی نور ټپیزه به هم وایم
وی وای
په یار پسې جړل اینشم چا ته خپل حال وایل اینشم بیا را ځان لیدل اینشم دیو بغړب کول اینشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپل ته دلچسپی ده فرزن دای ته پارال دا خلنډې دي په درې مصرې ور سره اضافه کیږي ځینې بیا د سې چې دومره لاټي چې هغه لنډې هم هغه سلنډې راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ که ماسې یار مې هندو زه مسلمان دی
د یار
د پاره درم سال جارو کوم دا سې لنډې خو به نه وي
نه ومان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډې به اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې د سلنډې انتخاب کوم چې لکس د سنوي لغوند لنډې وي تر خپل هدا پورې ډیر اچ کړی دا چې د سلنډې انتخاب کوم چې هم ډیر د سنوي وي او هم د خوک خخ کلمات پک استفاده شوی وی چې واڅه می کړی نور نه پیګم چې د بل واستون کې خوخوي کنه خوخوي
لندیم ل ول سره خستی دی ک ل کتابونه
ولا دی ول سم را خستی دی که خود کتابونه نه را خستی دی بلا بلا د کتابونه نه را خستی دی زه خپل هم کله کله لندی د خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو د خبره په دې نه شم کولای چې ما ته ځنه استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته د خبره ووم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی ځکه د لانډۍ وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیګم چې خپل لانډۍ تیر شم اغه هم دی ولوس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولوس تپریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکومې ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیه نجفی زاده و فارسی ژبې نه ژباړلای وو او دې ناول سره ما د سیمینه په څه پیدا شوله چې دې ناول دغه محتوا ته چړای د نننه شپې دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس نه
مثلا د ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
مخ کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوست جلیوي او د ډیر خې کورانه وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا د سي په خارج کې به تحصیلات کړای وي او کڅ ډیر په خوانده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظر او د کورانه د نوم له نظر هغه خلک غوړه بولی چې هغه د دې مناول کریکټر کوم شخصیت کوم کاس چې دی سامان په نوم کورانه غوړي چې هغه پیسې دار جلې د توټه کې د سره واده وکي او د بل جلې چې دا ډیر یو مدسه بای جواب جلې ده د مور کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کته مالک غوړي چې دغه جلې سره واده وکي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې موږ سره مخامخ کیږي
چالي او شریکي
بو چې دا نو کار د څنګه ته د یو نو کار خو او بل خره د غجلې مور ته قربانيان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلې کونډه وي دا لویوي او لور د مور په خاطر چې قربانيان ورکوي د خپل مين ناتريږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړای دا او پدې کې مقصد څه وو
په دځنې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځنې نورو شاعرانو باندې مالداس کار وکما چې هغه غوره شیرونه دوی راټول کما او هغه چاپ شي چې مسلین وکولای شي دې نه ګټه پورته کی
دغه د غوراوی په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري هم دا بیتونه چې تاسو خوښ کړی دي دا بل چا خوښ نه سي
او دا هم کېدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه همیشه خپل کار کوم د کابل پانتون ما استادان چې دي دوی په مشورې یو کار کوم
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزل دی را وخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه لا چې وای دې ته ترکیبان درته خود لای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنه د لغات په کې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي مونږه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه غو معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا سره ولیکم مرودینه که به مسلین لا ډیر خګټه خسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دو واری په خلکو خرڅ کېتنه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لیلا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعری پرنګین تخیل او غنو شاعرانو نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلی افغان یو شعر د کلمه کړای دی دا اوریدلو بلنه درکوم
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی
چې زما او ستا نامه پرې نوشته وي هغه پاڼې لا راشنې نه دي په ځمکه. تر هغه به سر و نرس یارشتا، تر هغه به سر و نرس یارشتا چې تر څو پوري سر کې ندی پزمکا. مرغلری د دریاب سینه کې خېدی 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 چې پرته ندی پزمکا. دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا. موږ تر اوس یوس پاره د نوح کښتۍ کې، موږ تر اوس یوس پاره د نوح کښتۍ کې، لامو ایخې چرته پخې نه دی پزمکا، لامو ایخې چرته پخې نه دی پزمکا.
افسانہ کے اثر نہ تر خوبو کې بوی د کثر نشته پتر خوبو کې بوی د کثر نشته ساقلن دې په پیاله کې پرتیس میں دفرتیوں پانگڑ